په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع کېدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به له عبدالحی کاکړه وایي.
د خیبر ضلع د پرلت مشران وایي له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان یونیسیار وایي د افغانستان په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د هغو په زرګونو کسان لپاره ګرمې سرپناه برابرې کړي چې کورونه یې د تیر کال په زلزله کې ویجاړ شوي ول. نن د ترکیې په جنوب ختیځ او شام کې یوې زلزلې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او سم تفصیل د خیبر ضلع د پرلت مشران وایي له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړی دی. یو شمېر ځای اوسیدونکو پرون تر هغې وروسته پرلت پیل کړ چې کله دوی د دوی په نام نیتی ځواکونو یو ځای کس په ډز ووژلی. یو پولیس چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه شور په چرت مچال لري ټول امنیتي ځواکونو او پولیسو د جمرود په تختبیک پوستي یو ګاډي ته د درېدو اشاره وکړه خو هغه ونه درېد. دی وایي د ګاډي د نه درېدو په غبرګون کې سرتیرو ور باندې ډز وکړي چې پکې په غلطي یو لاروی بلال اپریدی ولګید. د پرلت یو مشر اقبال پریدی بیگا مشال لیډو ټول چې د مذاکرات پر مهال امنیتي ځواکونو غلطي ومنله او دوی به د فروری پر 8 نیټه د وژل شوي کس کورنۍ ته نه نواتي کوي. د پوینا د دې ترڅنګ حکومت د بلال پریدی کورنۍ ته د 15 دیش او بخشي د 1.5 لک روپۍ ورکول شو منهم کړي ده. د پاکستان پسین صوبه کې د عوامي نیشنل پارټي مشر پر صوبایي حکومت راغ کړی چې د افغانانو د نیولو لړۍ دی ودروي. شي سید پرون په بچا خان مرکز کې د خبري کانفرنس پر مهال وویل چې حکومت باید د اساسي بشري حقوقو په چوکاټ کې افغانانو سره چلند وکړي.
چونکہ پا افغانستان کی یو وار شلو دیر شکال نو چلے دا کلا دا طالبان حکومت را دی او کلا دا غنور بیاد اگر انتقامی کاروائی ام کئی بیاد دا دیر خلق دا یلی نراشی سا مجبوری نراشی سوک علاج لراشی او دل دا سر بیاد دا بربریت سلوز کی گئی و بیاد کرام شنو پکار دی چلا ایسا را رویہ دا انسانی بنیادی حقوقو پلیاز اکرش دا دو میتو سزاگان ختم کرشی.
سینا حکومت شایسته د سرګندونو په جواب کې چنې دی ویلي. البته څو ورځې وړاندې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویلي ول چې پولیس یوازې قانوني اسناد نه لرونکي افغانان نسی چې دا د دوی قانوني حق دی. په کراچي کې د طالبان حکومت کونسل جنرال په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په سین صوبې کې شاوخوا 2000 افغانان نیول شوي چې په کېدبو له 100 تر کوچ کې دوه افغانستان ته لېږل شوي او 800 لا هم په زندانونو کې دي. د خیبر پښتونخوا سوابي پولیسو د جمعه د امام په ګډون د څلورو کسانو له ناقانونه وسوالې ډلې تحریک طالبان سره د مین موبایلونه تړاو په تور د نیولو دعوه کړې ده. پرون په سوابي کې د خبري کانفرنس پر مهال د پولیسو سیمه ایز مشر محمد علي ګنډپور دعوه وکړه چې دا کسان د فروری پر 3 منټه شپې مهال په هند کلی کې د ځایو کونسلر او د جمعه د امام عبدالرحمن پر کور د چاپی پر مهال نیولې دي. هغه د وسلو د نیولو دعوه هم کړې. نوموړي زیاته کړه چې د 90 کسانو مشر اظهار الله نومي کس کولای چې د پوینا د جنوري پر 1.5 د پولیسو د محاصرې پر مهال ځان په چونکو موادو والوزولی. د پولیسو مشر دا دعوه هم وکړه چې په سوابي کې د وسوالو شبکه له منځه وړې ده او د په خبره خلک به د نورو کسانو د نیولو خبر هم ژر واوري. مشال ریډو په خپلواک توګه د پولیسو د دې دعوه تصدیق نشي کولای. په سوابي کې په دې وروستي کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوي چې پر ځای د ځای خلکو په وار وار مظاهره کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان یونیسیار وایي د افغانستان په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د هغو په زرګونو کسان لپاره ګرمي سرپناه برابرې کړې چې کورونه یې د تیر کال په زلزله کې ویجاړ شوي ول. د افغانستان لپاره د سازمان څانګې پرون په ټویټر پاڼه په دې اړه چې دغه ادارې زیانمن شوو کسانو ته څومره ګرمي سرپناه برابرې کړې نور تفصیل نه دی ورکړی خو ویلي دي مخکې لدې چې ژمی پیل شي د پکتیکا په ګیانی ولسوالۍ کې له 2000 ډیرو کورنۍ سره د نغدو پیسو او د کورنۍ توکو مرستې کړې. د سازمان په وینا د غمرستو چې د قزاقستان لخوا برابرې شوي هدف یې دا و چې هره کورنۍ د ځان لپاره د سونګ موادو د اخیستو وس هم په ژمي کې د ځان د تودولو لپاره وسایل ولري. دغې زلزلې د پکتیکا د ګیانی او برمل ولسوالیو او د خوست پیری ولسوالۍ خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي ول. نن د ترکی په جنوب ختیځ او شام کې به ضروري زلزلې ودانی هړنګې کړې دي. پر ریکټر سکیل د زلزلې زور 0.8 ریکارډ شوی چې لویرې خلګو شپه په سخت تخ کې توښنه اسمان لاندې تیر کړه. په دواړو هیوادونو کې تر اوسه پورې 195 کسان وژل شوي په سلګونو ټپیان او شاید د مرګ ژوبلې دا شمېر زیات شي. ژغورونکي ډلې د دواړو هیوادونو په بېلابېلو سرحدي ښارونو کې د ړنګ شوو ودانیو په ملبه کې د بچو کسانو لټون کوي. د زلزلې ټکانونه آن لیرې پروت کایرا ښار کې محسوس شوي چې مرکز یې د ترکی غازیان ټپ نومي ښار دی چې د شام له پولې څخه 90 کیلومتره لیرې دی. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مول عبدالحی کاکړه اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پرون په جمرود کې د امنیتي ځواکونو په ډزو د وزایي کس د وژنې پر ضد خلکو خپل احتجاج تر هغه وروسته ختم کړل چې انتظامیه یې غوښتنې ومنلې.
تیس لاکھ روپے شودا پیکیج والا باور کئی وظیفہ والا مقرر مور تھے اور پتے مند احتجاج ختم شو.
ہم پرون بیا په ممندو کې د امن پنوم ولسی پاتسون وشو. هغه جلسه ته د پښتون ژغورنې غورځنګ منظور پښتین هم ورغلو. هغه مشال لود ویل د هر یوې سیمې پښتانه له یو رنګا مسلو کړیږي.
یو شان مسلې دي، یعنی معنا د شکل دي. دلته په وسایلو باندې دلته زموږ د خاورې دشمن تباهي.
او د پاکستان مرکزی حکومت ویلی تر هغه راي د مخنیوي پر لارو چارو به له کابل او هم تهران سره خبرې کوي. خو په کامی سملا کې د کرمې استازي او وفاقي وزیر ساجد حسین تورې وایي حکومت باید له افغان طالبانو سره په خبرو وخت ضایع نه کړي او د پاکستاني او طالبانو پر ضد هدفي عملیات وکړي.
قدر ته مې خبرې دي اسلام آباد د کابل په اټی ټایم زی کوله
ہیلے دال مشال ریڈیو سرو سے. اولنے موضوع تبا راشو په خیبر ضلع کې د وکاس د وجنې د پیښې پر ضد اپیل شوی. پرلت له چارواکو سره تر مذاکرات ورسته پای ته رسیدلې ده. پرلت مشران وایي ځایي چارواکو یې غوښتنې منلې او د وجل شوي کس کورنۍ ته به درنوات کولو تر څنګ 1.5 لک روپۍ ورکوي. په جمرود کې د پرلت پرون تر هغه وروسته پیل شو چې کله د ځایي خلکو په وینا امنیتي ځواکونو یو کس په غلطۍ وواژه. پولیسو ویلي دوی په تخته بیګ پوستا یو ګاډي ته د درېدو وویل چې هغه ونه درېد او دوی ورباندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو لاروی ووژل شو. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
په جمرود کې د احتجاجي پرلت یو مشر او د کمی سملای پخوانی غړی اقبال پردی 13 شپه نه وخته مشال ریډیو ته ویل چې ریاستی ادارو سره مذاکرات وشول او د دوی غوښتنې ومنلې.
په دې کې موږ د انتظامیه سره مذاکرات وکړو. په دې کې غراغلې او کمشنر راغلې او په دې کې چې کوم دی ډي سي او ډېر انتظامیه ډي پي او ټول مشران موجود وو. په هغه کې د هغه کمپنسیشن اعلان وشو. په هغه کې چې کوم دی د ننوات اعلان وشو او په هغه کې مکمل چې کوم دی په دې باندې هغه معافي وغوښته چې دا غلطي موږ نه شوې ده. نو لهذا زموږ هم دغه ډیمانډ وو چې دا قبایل په دې سړکو باندې بې ګناه قتل کیږي ویشتل شي ډزې کوي دا شی ټیک نه دی. نو نن پیدا روډونه موږ بند کړي وو. په دې کې مکمل موږ مذاکرات وکړو او دا مسله هم حل کړو.
د جمرو تحصیل و سیاسي مشر سید نواب پردی وویل چې مذاکراتو په وخت وژل شوی بلال پردی کورنۍ لپاره خواوشا 1.5 لک روپو مالی مرسته منظور شوا او ریاستی ادارې به د کورنۍ ننواتې هم کوي.
یو 30 لک روپے شودا پیکیج والا باور کئی بل با یو وظیفہ والا مقرر مور تھے ور سرا پر ننواتی اغا ماندے چکم قبائلی روایت مطابق با اغا ننواتی کئی ایڈمنسٹریشن پولیس اور سیکورٹی فورسز دوارا با بشمول اور سیاسی گندونا دا ٹول با ورزی دے دے الگ مور پلارنا او هلته به یو قسم ننواتې کوي. نو په دې باندې موږ ټولو هغه وشو او په دې باندې احتجاج ختم شو.
د احتجاجي پرلت مشرانو ویلي چې دغه مذاکرات یې د بلال پردي د کورنۍ په خوښه کړي او دغه پرلت یې ختم کړی. د خیبر سیاسي او مدني فعالانو تور پورې کړی وو چې د فبروري په 15 نیټه بلال پردی د خپل کور په طرف روان وو چې جمرو د تخته بیګ چک پوسټ سره نږدې د امنیتي ځواکونو په ډزو ولګېد او سا یې ورکړه. د خیبر ضلع پولیسو یو چارواکي 13 شپه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې پرون غرمې مهال امنیتي ځواکونو په تخته بیګ چک پوسټ باندې یو فیلډر ګاډي ته د ودرېدو اشاره وکړه خو هغه ونه درېد او امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې او په غلطۍ سره ترې بلال اپریدی ولګېد او په ګاډي کې سوار کسان په تیښته بریالي شوي. وژل شوي بلال اپریدی تعلق د باډې برو کمبرخیلو سره دی. نموڑی با پا ریگی ماڈل ٹاؤن کی دا شپ محال دیاڑی کا ولا ورز با کور تتلو چہلتا تخت بیگ چیک پوسٹ سرا دا دغ پیخی خکار شو. فرحات شنوارای مشال ریڈیو خیبر.
دا مشال ریڈیو آوریدن کو تھا زیرے ستاسو پا بیا بیا گختنا مشال ریڈیو خپلی خپرونی زیاتی او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي. د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
پرون په ممندو کې ترهګرۍ د زیاتېدونکو پیښو پر ضد د ولسي پاڅون تر نوم لاندې یوه لویه ولسي غونډه وشوه چې پکې د سیاسي ګوندونو د مشرانو او غړو ترڅنګ د سیمې خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړل. دوی له حکومت څخه د امنیت غوښتنه کوله. غونډې ته هغه کسان هم ورغلي ول چې د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال یې خپلوان لا درک شوي دي چې پکې د ځینو تور د پاکستان پر پوځ لګېږي خو پوځ او حکومت دغه تورونه ردوی. حکومت وایي د ترهګرۍ د له منځه وړلو چارو ته ژمن دی او په دې اړه یې د وسلوالو پر ضد په ځینو سیمو کې ځانګړي عملیات هم پیل کړي دي. د دې جلسې حال د شنواز ترکزی په رپورټ کې ورو چې دی والا درکه کس د میرمنې له غږه پیلېږي.
عمر خان د یو لسم کال دینو او زیمې په مزدور بیا کول هغه سرک باندې گاډي وو څوک بس منګه دغه قول چې منګه خپل قاون را هیڅ سم نه دی پکار.
ته عمر خان عمر شاوخوا 15 کالو یو لس کال وړاندې د شو قدر نه غایب شوه. خزای د مومن ولسی پاسون د سوري لاندې تابع شوه. د جلسی میدان ته ورغلی او غوختلی خوندې باید پیدا شي. د فروری په 15 په صافو کې جوړ شوی جلسی له یوازې د عمر خان تبر نه بلکه دو نور زنانه هم ورغلی وی چې دوی هم غوښتل د دوی اورکښوی خاوندان دی پیدا شي. د چا د خاوند ورکیدو وکاله او د چا یو لسکاله شوی. میر افضل صاحب دغه ورکو تنانو د کورنیو نمائندګی کوي. خپل ورور هم څو کال وړاندې ورکښوی. مشال ریډیو ته د محمود نو د ورکو تنانو شمیره تاسو وخایله.
ما سره د 160 کسانو ډیټا ده. په دې کې تقریبا 45 کسان چې کوم دي د مومندي، بیزی، خوځي، دویزی او نور چې کوم دي د صافي قوم دي. څلور قومونه شنواري، ګربز، مساوات، قنداري. دا چې جنکې دی روره په قسم سره ته ما چې دغه درې میشه د واده شوې دي درې میشته او درې میشه بعد د خاون نو ته دغه او بچي هم نشي چې دغه سره مشغوله شي. اته کله دغه د خاون وشو چې هغه ورک دغه دا پته نه لګي چې زما خاون مړ دی که ژوند دی.
دغه جلسه په بین خلو سپو تحصیل کې د سیمه ولس راغونډه چې موږ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ناست وو. د جلسې نه وروسته منظور پښتین د مشال ریډیو سره خبرو کې وویل د پښتنو ټول ستونزې یو شان دي خو له بده مرغه اختیار لرونکي بیا پښتانه د یو بل ناخبره ساتلو دپاره په میډیا بندیزونه لګولي چې ګنې د پښتنو غوږونه یو تر بله ونه رسي.
دا ټول په هر ښار کې او په هر کلا کې او په هر سیمه کې یو شان مسلې دي. یعنی معنا د شکرګردي، یعنی معنا دلته په وسایلو باندې د پښتنو اختیار، یعنی معنا دلته زمونږ د خاورې د ژوند تباهي دغه دا هر ځای پېښې دي. اوس دا نور تفصیلات دلته دا وژن، دلته دا ورک دي، دلته دا مسله ده. دا ټول داغو تفصیلات زمونږ په خاوره د داسې خلکو اختیار دی چې هغه زمونږ هیڅ حق نه.
جلسه کې ګډونوال وویل د دوی یوازینۍ غوښتنه امن ده، نو ژوند او روزګار به هم روان وي. حکومتي ادارو یې غږ وکړو دوی باید د قلمګونو د ټلیفونونو مخنیوی وکړي او د هدفي وژنو په ضد ګام پورته کړي. جلسې ته د وینا نه وروسته د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان سره مشال ریډیو خبرې وکړي. نوموړي وویل ترهګري یو وار بیا پراتلو ده او باید مخنیوی وشي.
سواد ته خلق رااله او د کمزه نه رااله او چرته لاړه ایس پته نه لګیده. د بنو په سی ټی ډی په دفتر باندې ترهګرو قبضه وکړه. لا سوکو څنګه راغلی د چا په سہولت کارې سره راغلی. دا خینه پس په پیښور کې تومره غټه واقع وشول. پښتانه دا شهیدان کړی شوړي، جماعت شهید کړی شو او د قران پاک نسخه هغه شهیدان کړی شوړي. مونږ ته ایس پته نه لګیده چې دا سوک کوي. په دې وطن کې 2000 اربع روپۍ پولیس، عدالتونه او فوج اخلي. فوج فوج دی په بارډر باندې ایف سی دا پولیس ته انټیلیجنس ایجنسی دی دا چرته دی ولی پختون خوره ته امن نه ملاویږي ولی پختون ته امن نه ملاویږي
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټری سردار حسین بابو کوم د جلسه ل ورغلو نو موړی مشال ریډیو سره خبرو کې وویل ولسی پاتونه ډیره غټه او مثبت خبره ده ځکه ښکاری ولس کې بیداری راغلی او د امن او د عدم تشدد دلاره خپل حقونه غواړي
چې د دې مظلوم مقام چې پختونی نامه ده د پینځو سلويختو کالونو تاسو په خپل ویني چې ټارګټ کیږي دی په وسایلو دی قبضه شوی ده په لکونو مسافرو ته دا روان دي روزانه جنازي دی پورته کوي د لوګي او د تندي ژوند داخلك تیري د ادم تحفظ داخلك ښکار دی چې د جمعات امام شهید شو زمنګ د پختنو په هر جمعات کې پسونو قران شریفونه شهیدان شو خو بیا تر جمعات امامانو توای چراوځي احتجاج کوي نو بیا بند راوځي
میلال بادشاہ صافی عمرګوري په ساپو کې دغه جلسې د پاره ډیر ورځې کار کړو میلال بادشاہ صافی مشال لري ته وویل دې جلسې له خلکو هم ډیر غوښتنې راوړي دي نو هغه کومه غوښتنې
د دوران کورونو پر یاد راوړي دي ټارګټ کې خلاف راوته دي تراګر خلاف راوته دي بتخور خلاف راوته دي د هر د تر ژوند نه د دین خلک تنګ شوی دي
دغه جلسه د سحر 9 بجو نه شروع شو چې تر مازیګر نه وخت پورې روانه و د محمودونو علاوه د نور سیمو په خاصه توګه د باجوړ نه هم ورته ګڼ شمیر خلک ورغلي ګډونوالو په لاسونو کې سپینې جنډې هم نیولې چې ور باندې مونږ امن غواړو لیکل شي دغه جلسه د محمود نور سمودار سیاسي ګوند کارکونکو هم ورغلی چې زیات شمیر پکې د عوامي نېشنل ګوند پلویانو ولې د نورو ګوندونو په شمول د پاکستان تحریک انصاف نمائندګي هم پکې شامل وا شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ
مشال ریډیو دا سی ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
عوامی نیشنل ګوند د سن صوبې پر حکومت غږ کړی دی چې افغانان دې نه نیسي د ګوند د سن صوبې مشر شاهی سید پرون د خبری غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې افغانانو سره باید د اساسي بشري حقوقو په رڼا کې سلوک وشي دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو میاشتو کې پولیسو په سلګونو افغان کډوال نیولي چې پکې یو شمېر یې افغانستان ته لګدولی او لزګونه نور لا هم په زندان کې دي حکومت وايي هغه افغانان نسی چې په پاکستان کې د استوګنی قانوني اسناد ورسره نه وي ل کراچۍ نه د نیاز علي رپورټ اورو
مشال ریډیو سره په خبرو کې شاهی سید ویل په سن کې قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیول کیږي نو موړي د سن په حکومت غږ کړي چې په سن کې د افغانانو سره دی انساني چلند وشي
چونکه په افغانستان کې یو وار د شلو دیر شو کال نه چلے په هغه کې کله د طالبان حکومت راځي او کله د نورو بیا هغه انتقامي کاروایي هم کوي بیا د ډیر خلک د یری ناراضي سره مجبورې ناراضي څوک علاج نه راشي او دلته سره بیا د بربریت سلوک کوي خو بیا که رام شي نو په کار دي چې د هغه سره رویه د انساني بنیادی حقوق په لحاظ وکړي د دو میاشتو سزاګانې ختم کړي شي
د شاهی سید په تازه خبری غونډې په غبرګون کې د سن حکومت سندي ویلي خصوصا چې وړاندې د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په یو خبری غونډه کې ویلي وو په سن کې پولیس یوازې قانوني اسناد نه لرونکي افغانان نسی او غیر قانوني بهرني وګړي نیول دا د هغوی قانوني حق دی شاهی سید دا خبری غونډه په داسې حال کې کړي چې دوه ورځې وړاندې سن های کورټ د افغانانو په اړه هغه خواست رد کړي چې د افغان بشري حقوقو د فعالانو ښځو ماشومانو او ناروغو سره د سم چلند ورکولو په اړه وو په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ د فروری په 15مه په دیاړه مشال ریډیو ته ویلي
زمونږ د دوی نه غوښتنه دا وه چې د افغانان د کوم ژوند چې هلته په افغانستان کې خطر دی هغه باید واپس نه ولېګل شي هغه ته دلته څه داسې زمينه برابر شي چې دوی دلته ژوند وکړي او بل د کوم افغانان چې په جیلونو کې ساتل کیږي دا کریمینلز نه دي دا ریفیوجیز دي د دوی لپاره باید داسې کیمپس جوړ شي نو په دې باندې د سند های کورټ سی کم چیف جسټس او هغه زمونږ پټیشن سی او هغه خارج کو او دا ریمارک سی راکو چې پاکستان سره عالمی یتیم خانه نه ده چې افغانان بپالي
پسند کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیر کال د جولای د میاشتې راسه روانه ده. د وکیلانو او افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال په وینا په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 2000 افغان کډوال پسند کې نیولې شوې دي، چې بګه 2200 تر وسه بیرته افغانستان ته استولې شوې دي او تر وسه 3300 پورې د سن په زندانونو کې بندي. شای سید د خبری غونډې په مهال د سن حکومت څخه دا غوښتنه هم کړې ده چې د سن په کچنو سیمه کې د عملیات وکړي، هغه پښتانه چې غلو تختولی دی سمدستی دی را خلاص کړي.
په دې سن کې د کچا علاقې په نوم باندې یو ډاکو راج دی، هغه کې د انسن ناسمجا یا ساده پښتانه په لالچ په بنیاد او خلک دوکه کوي او هغه خپل ځان ته راغواړي او بیا غواکي او بیا ظلم بربریت کوي او په هغه کې زیاده تر غریبانان خلک. لہذا موږ د حکومت وخت نه دا فیل کوو چې خدای لپاره بھائی دا په ملک دن نه بل ملک دی، دا شی ختم کړي او دا کوم خلک کې نول دی یا غمال دی دا آزاد کړي شي.
شای سید دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پسند کې د ټرانسپورټرانو او کاروبار کوونکو په وینا په تیر یو کال کې د سن په بیا بیلو برخو کې 340 پښتانه تختولي شوي، چې بیا ځنې پولیسو په عملیاتو کې را خلاص کړي او ځنې کسانو کورونو په کروڑونو روپۍ بته ورکړي ده. د سن په کچنو سیمه کې د پښتنو د تختولو پر ضد څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې بیا بیلو کاروبار کوونکو اتحادیو په ګډه احتجاج هم کړی وو او د حکومت نه د غلو پر ضد د عملیاتو او ټولو تختولې شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. باجوړ سره تعلق لرونکي شاه ولی خان چې پسند کې د تختولې شوو کسانو د خلاصون لپاره هلې ځلې کوي. نوموړي د فروری په 15 مشال لیډیو ته ویلي چې پولیسو د فروری په 2 درې کسان را خوشي کړي دي، خو د سوات مدین احسان الله او د باجوړ ذاکر الله تر وسه د غلو په قبضه کې دي.
پولیس ټارګیټ اپریشن کړی او هغه کې یو حبیب الله، یو غلام علی او یو فرمان علی، دغه کسان پکې بازیاب کړی شو او دوه کسان چې کوم دي هغه اوس مزید هم په دې وخت کې د ډاکوانو غمال کړی دي او دا غو سره اوس هم په دې وخت کې دا غو په حراست کې دي. هغه نمونه ذاکر الله او احسان الله، یو تعلق د باجوړ ضلع باجوړ سره دی، یو د سوات سره دی.
بلخوا د سن حکومت او پولیس وایي چې د سن په کچنو سیمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي او دوی هڅه کوي چې ټول تختولې شوي کسان را خلاص کړي. په سن کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د پښتون میشت سیمو خلکو د تختونې پیښې وخت په وخت راپور کیږي، چې پر ضد یې په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې خلکو څو ځله احتجاجونه هم کړي دي، چې پکې د سند حکومت نه د غلو پر ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه تاریخ رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
اردوونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د پیښور پر پولیس لائنز جمعه د جنوري 1 تر ترهګر برید وروسته چې په کلکتر لگا څلور اتیا کسان وژل شول او لسګونه نور زخمیان شول. د پاکستان حکومت ویلي ترهګرای پیښو د مخنیوي په خاطر به له کابل او هم تهران سره خبرې کوي. د مرکزی حکومت یو وزیر البته د افغانستان له واکمنو طالبانو سره د خبرو خو پایلو ته هیله من نه دی او وایي چې د پاکستان او طالبانو پر ضد باید هدفي عملیات وشي. د چارو ځینې شنونکي بیا په دې اند دي چې پاکستان باید ترهګرۍ ځپلو لپاره د سیاسي ګوندونو په صلاح مشوره یو کوټلې تګلاره جوړه کړي. دا چې له کابل او تهران سره د پاکستان احتمالي خبرې به د ترهګرۍ د مخنیوي له چارو سره مرسته وکړي یو کنه، د دې پوښتنې د ځواب لپاره زما هارون بچا دا رپورټ ورو. د فبروری پر 3 په پیښور کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې تر غونډې وروسته د نوموړي یو سلاکار د پیپلز ګوند فیصل کریم کندی رسنیو ته ویلي حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان او پټوله کې د سیمې د امنیت پر موضوع به د کابل او تهران له واکمنو سره خبرې کوي.
اس میٹنگ میں یہ بھی بات کی گئی کہ ہم اپنے
نموڑے وائی پتے گونڈا کی پردے ہم خبر وشوا چھ منگ باید لخپلو گاونڈایو ہے وادونو سرا کاغا ایران دیو یا ہم افغانستان مذاکرات وکڑو. تا دے خبرو زور با پر ہم دے ٹکی وی چھ کز منگ خاور داو کد گاونڈایو ہے وادونو آغا دا ترہگرہ لپارا استعمال نشی،
وہ جو ہے وہ دہشت گردی کے استعمال نہ ہو.
مونږ د فبروري پر 15 فیصل کریم کونډي ته څو واره ټلیفونونه وکړل چې له کابل او تهران سره د حکومت د خبرو د پلان په اړه معلومات ترې واخلو، خو په خبرو ورسره ونه توانېدو. بلخوا اے ایف پی خبري ایجنسی د فبروري پر 15 د خیبر پختونخوا د پولیسو د یوه لوړ پوړي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښول شوی ویلي، کابل ته تلونکي پاکستاني پلاوی بعد افغان طالبانو له مشرتابه سره خبرې کوي. د پولیس افسر زیاته کړې د افغان طالبانو له مشرتابه څخه د مراد د هغوی مشر هیبت الله اخوندزاده دی. افغان طالبانو کابل ته د پاکستانی هیئت د تګ پلان پاړه تر اوسه څنګه دی ویلي. بلخوا د افغان طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د فبروري پر لومړی نیټه په کابل کې وی غونډې ته په وینا کې هغه تورونه رد کړي ول چې ګواکې د پیښور د ورستی ترهګر برید لپاره د افغانستان خاوره کارول شوې وه. نوموړي زیاته کړې وه حکومت یې د خپلو ګاونډیو په شمول ټولې نړۍ ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد پر ضد نه کارول کیږي. متقی همداراز پر پاکستان غږ کړو چې پیښور پر جمعه د ترهګر برید پړه پر افغان طالبانو د چولو پر ځای باید د هغه پیښې کره پلټنې وکړي. دا چې د افغان طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ احتمالي خبرې د سیمې د امنیت له ټینګښت سره څومره مرسته کولی شي، د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان په کمی سملا کې د کرمې استازي او د بهر میشتو پاکستانیانو د چارو وزیر ساجد حسین توري د فبروري پر 15 مشال ریډیو ته وویل د پاکستان حکومت پر ځای د دې چې له افغان طالبانو سره په خبرو وخت ضایع کړي، د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د هدفي عملیاتو یوه پالیسي باید راوړي.
کندریانو کوم حکومت راغلو دی یو ایله موږ لرله چې په امن به راشي، هغه نه بعد کوم اکټیویټیز ټی ټی پی شروع کړو یا داعش طرف نه شروع شولو. ټی ټی پی والا موږ دی خاورې او دی وطن دشمنان دی او دی په خلاف موږ ټارګټ کوي په کار نه پاتې شو. د افغانستان حکومت خبره هغه څه قبل نه لوا نه مطلب دی له نوډ سچویشن کنټرول کې دی کنټرول کوي شي. کدا کومې خبرې دي اسلام آباد دی قبل ات ټایم دی قبل کوم چې دی قبل څومره غوې خپل مسلې مسایل لري هغه کې خیر دغه هیلپ وکړ رې خو کم ټرالس خلک دی هغه په خلاف د مو پالیسی چینج کول وکړ.
د پاکستان حکومت د 2021 زیږدیز پروسته او میاشتو کې د افغان طالبانو په مرسته له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې پیل کړې وي. په پیښور کې خبريالو د چارو شنونکو کې شمیم شاهد وایي هغه خبرې ځکه ناکامه شو چې پاکستانی طالبان د دې هیواد آئین او پارلمان منلو ته تیار نه دي. شاید زیاتوي پاکستان د دې ترڅنګ چې ترهګرای مسلې د حل په موخه یو او کوټلې تګلارې جوړ کړې، د سیمې له هیوادونو سره هم په دغه اړه واقعیت بینانه خبرې وکړي.
د طالبانو خدا ویناو چې پاکستان دی د پاکستانی طالبانو سره خبرې ترې کیو غیله د لار ورکی سیاسي جماعتونو دا مسترد کړو غوی وی چې د اول په پاکستان آئین د پاکستان پارلمان ته تسلیم کی، نو هغه نه طالبانو انکار وکړ. په کار دار چې پاکستان هم خپل دنه پالیسي چې کوم دین هغه لګی ټیکي په کوو کې مطلب چې یو بل سره تفاهم نشته تر هغه غیره په حق لواندي په پاکستان کې پالیسی چې کوم دانو دا یو نه ده. پکا ور چې دا خبره ترې په کولو میدان وشي، کدا د ایران سره کیږي او کدا د وسط ایشیا سره کیږي او کدا د چین سره کیږي، نو اله به دا مسله حل کیږي.
وزیر اعظم شهباز شریف د فبروري پر 3 د اپیکس کمیټې په غونډه کې ویلي چې حکومت به تر هغه په آرام کې نه ني چې د ترهګرۍ مسلې په بشپړ توګه حل کړي نه وي. مرکزی حکومت په عین وخت کې هم د ترهګرۍ پر موجودو خبرو اترو لپاره د فبروري پر 10 په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه را بدلې ده.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دو کې په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
او ر کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غارې دا لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کوفي غاړې تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنمې او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اورېدای شي.
په پېښور کې اوریدونکو د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
د خیبر ضلع د پرلت مشران وایي چې له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړی دی. یو شمېر ځایي اوسېدونکو پرون تر هغې وروسته پرلت پیل کړ چې کله د دوی په وینا امنیتي ځواکونو یو ځای کس په ډزو وژلی. یو پولیس چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نن مشهورو په چارت مشال ډډو کول امنیتي ځواکونو او پولیسو د جبروت په تخته بیګ پوستې یو ګاډي ته د درېدو اشاره وکړه خو هغه ونه درېدی. دی وایي چې د ګاډي د نه درېدو په غبرګون کې سرتېرو باندې ډز وکړې چې پکې په غلطۍ یو لاروی بلال پکېدی ولګېد. د پاکستان په سند صوبه کې د عوام نیشنل پارټي مشر په صوبایي حکومت غږ کړی چې د افغانانو د نیولو لړۍ دې ودروي. شاه صاحب پرون په باچا خان مرکز کې د خبر کانفرنس په مهال وویل حکومت باید د اساسي بشري حقونو په چوکاټ کې له افغانانو سره چلند وکړي. سید احمد د شاه صاحب د څرګندونو په جواب کې لاسنی دی ویلي. البته څو ورځې مخکې د صوبې د اطلاعاتو وزیر ویلي ول چې پولیسو یوازې قانوني اسناد لرونکي افغانان نیسي. د خیبر پښتونخوا صوابی پولیسو د جماعت د امام په ګډون د څلورو کسانو له ناقانونه وسله والېدلې تېری کې طالبان پاکستان سره د مباینت تلاو په تور د نیولو دعوه کړې. پرون په صوابی کې د خبري کانفرنس پر مهال د پولیسو سیمه ییز مشر محمد علي ګندپور دعوه وکړه چې دا کسان یې په فروری پر درېمه نېټه شپې مهال په هند کلي کې د ځایي پوسټر او د جماعت امام عبدالرحمن په کور د چاپي په مهال نیولی دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان یونیسیار وایي د افغانستان په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د هغو په زرګونو کسانو لپاره ګرمي سرپناوي برابرې کړې چې کورونه یې د تیر کال په زلزله کې ویجاړ شوي ول. د افغانستان لپاره د سازمان څانګې پرون په ټویټر پاڼه په دې اړه چې د دغې ادارې زیانمن شوو کسانو ته څومره ګرمي سرپناوي برابرې کړي نور جزئیات ورکړي دي ویلي دي. مخکې له دې چې ژمی پیل شي د پکتیکا په ګیانی ولسوالۍ کې یې له 2000 ډېرو کورنۍ سره د نغدو پیسو د کورنۍ پر توکو مرستې کړي. نن د ترکی په جنوب ختیځ او شام کې وی زورول زلزلې ودانۍ ړنګې کړې دي. په ریکټر کې د زلزلې زور 0.8 ریکټر شوی چې له ویرې خپل ګشپا په سخت کې خپل تر شنه اسمان لاندې تیر کړی. په دواړو ودانۍ کې تر اوسه پورې 204 دیس کسان وژل شوي دي. په سلګونو ټپیان دي او شاید د مرستو شمېر زیات شي.
مشال ریډیو لند خبرونه او سیوبل موضوع په تاسو حال کې چې پیران کې د حکومت ضد مظاهره روانه دي. د هیواد یو پخوانی ولسمشر هم د سیاسي بدلون لپاره د اپوزیشن لیوي مخکخه څیرې سره همغږي شوه دی. په ایران کې روان مظاهره په 1909 او بخی کال د اسلامي انقلاب راهیسه تر ټولو لوی مظاهری دي چې اسلامي نظام ته ستر ګواخ متوجه کړی دی. نور جزئیات لر نوریاس نوری اورو.
په ایران کې د سیاسي بدلون لپاره د ایران د حکومت د مخالف څیرې او د پخواني صدر اعظم میر حسین موسوی له غوښتنې سره د ایران پخواني ولسمشر محمد خاتمی هم همغږی شو. خاتمی پرون په یو بیان کې چې ایرانی رسنیو خپور کړی ویلي هغه څه چې نن ورځ څرګند دي خلکو پراخه نارضایتي ده. نهاویا کلن خاتمی زیاته کړي د واکمن نظام د اصلاح او د تیرو او اوسنیو تیروتنو د مخنیوي لپاره هیڅ کومه نښه نشته. خاتمی چې اصلاح پال بلل کیږي او د 1990 او 2015 کلونو ترمنځ د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړي هیله ښودله چې د عدم تشدد مدني حرکت به حکومتي سیستم دې ته اړ کړي چې خپله تګلاره بدل کړي او اصلاحات ومني. د هغه په خبره ایران او ایرانیان یو اساسي بدلون ته اړتیا لري او ورته چمتو دي چې بڼه یې د ښځې ژوند او ازادۍ رښتینی غورځنګ ترسیم کړی ده. خاتمی دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د ایران د اپوزیسیون مخکښې څېرې میر حسین موسوی د شنبې په ورځ په ایران کې د یوې خپلواکې ټولپوښتنې یا ریفرنډم د ترسره کېدو او د نوي اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه وکړه. اتیا کلن موسوی چې له 2011 کال راهیسې په خپل کور کې نظر بندی په یو بیان کې همدارنګ وویل چې ایرانیان د ښځې ژوند او ازادۍ د شعار پر بنسټ د اساسي بدلون غوښتنه کوي. هغه څه چې د موسوی په خبره د حکومت ضد وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خلک ډیر شعارونه ورکوي. په ایران کې پراخ اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د مهسا امینی په نوم یوه ښځه د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې مړه شوه. د ایراني چارواکو په وینا نوموړي په دې تورن شوې وه چې اسلامي حجاب یې نه و مراد کړی او د مړینې عامل هم د هغې زړه درېدل ښودلی وو. د بشري حقونو په وینا د دغو مظاهرو په ترڅ کې د یو اویا ماشومانو په ګډون له 500 زیات کسان وژل شوي او په زرګونو نور نیول شوي دي. تر اوسه یو شمېر معترضانو ته د اعدام سزاوې اورول شوي او په څو تنو د اعدام حکم تطبیق شوی دی. په ایران کې روانې مظاهرې په 1990 کال د اسلامي انقلاب رئیس تر ټولو لوی مظاهرې دي چې اسلامي نظام ته ستر ګواښ متوجه کړی دی.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبانو په دې وروستیو کې پر نړیوالو مرستندویو موسسو فشارونه زیات کړي چې هم یې د فعالیتونو په اړه پریکړو کې زیاته ونډه ولري او هم غواړي چې د کارکوونکو په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي. سیګار ویلي طالبانو دغو فشارونو په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر چارو ناوړه اغېز کړی دی او یو شمېر موسسې دې ته اړ شوي چې خپل فعالیتونه وتړي. جزئیات بیا هم له نوریاس نوری اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي مرستندوی ډلې د طالبانو هغو فشارونو ډېرې اندېښمنې کړې چې پر دوی په ځانګړې توګه د خپلو کارکوونکو د شخصي بیوګرافیو د افشا کولو لپاره راوستي دي. سیګار پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په دې اړه د خپل وروستي درې میاشتني راپور چې تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته وړاندې کړ ځینې برخې راخیستې او وایي د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو ایس ایډ ویلي چې د طالبانو چارواکي په زیاتېدونکي ډول د مرستندویو ادارو د عملیاتي شریکانو له دفترونو څخه ناڅاپي کتنې ترسره کوي او د کاري پلانونو بودجو عملیاتو او د پرسنل په ګډون د معلوماتو د ترلاسه کولو غوښتنې کوي. دوی همدارنګه له غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک غوښتنه کوي او وایي چې باید د پروژو او د تطبیق د چارو لپاره پریکړو کې ورته زیاته ونډه ورکړل شي. سیګار ویلي که څه هم د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ فعالیتونه د طالبانو د دغو فشارونو له امله نه دي ټکنی شوي خو د روغتیا په برخه کې د دې ادارې هغه ستر فعالیتونه چې په هیرات کې ترسره کول له طالبانو سره د اختلاف له امله درېدلی دي. سیګار ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په وروستیو دریو میاشتو کې د ورته ستونزو له امله انجوګانو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د وجهي صندوق له لارې د افغانستان د روغتیا د بیړني غبرګون د پروګرام له ملاتړ هم لاسته اخیستی چې له کبله یې د دې هیواد په لسو ولایتونو کې دغه عاجل روغتیایي خدمتونه درول شوي دي. سیګار ویلي د طالبانو له ډار سره سره چې د روغتیایي خدمتونو کارکوونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز څخه مستثنا دي. دغه بندیز په افغانستان کې روغتیایي سکتور ډېر زیانمن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي چې د جنوري تر لسمې پورې یوولس روغتیایي مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت بشپړ درولی او پنځو نورو یې ځینې برخې ځنډولې دي. شاوخوا 280 روغتیایي مرکزونو هم په دې هیواد کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او 240 نورو یې د خپل فعالیت ځینې برخې ځنډولې دي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت غبرګون ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو مو دغه غبرګون ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د مالیې وزارت پرون یکشنبه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د سیګار د راپور د هغو برخو په وړاندې غبرګون وښود چې ویلي دي اسلامي امارت په افغانستان کې له انجوګانو او بنسټونو څخه ده چې د بشري مرستو په چارو کې فعال دي د لایسنس افیس مالیاتو او اداري لګښتونو په نوم پیسې اخلي چې دا د دوی د عوایدو ستره برخه جوړوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو د مالیه وزارت دغه ادعا له حقیقت لري بولي او هغه په کلکه ردوي او وایي ټولې بشري مرستندوی ادارې له مالیاتو او اداري لګښتونو معافي دي او هم ورڅخه د هغو توکو او وسایلو چې افغانستان ته یې واردوي ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي. سیګار په افغانستان کې د روغتیا پر سکتور د طالبانو د وروستیو اقداماتو د ناوړه اغېزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په وینا په تېره ډسمبر میاشت کې 3.3 میلیونه افغانانو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود. د روغتیا نړیوال سازمان بیا اټکل کړی چې 2 میلیونه افغانان په اوس وخت کې د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له محدودیت سره مخامخ دي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ. مونږ هر ورځ 9 ساعته خبرونه کوو، د سهار له 9 د ماښام تر شپږو.
د پکتیا د څمکنۍ اوسیدونکي وایي د بیکارۍ له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی اندېښنه ښیي چې بیروزګاري د ځوانانو د نهیلیتوب او د هغوی په نشو د روږدي کېدو لامل کېدی شي. پر افغانستان د طالبانو له حکمرانیدو راهیسې د هغې هیواد اقتصادي وضعیت خراب شوی او بیکاري پکې زیاته شوې ده. خو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د سیمې د ځوانانو لپاره د کاري موقعو برابرولو هڅې کوي. تفصیل د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي له بیکارۍ شکایت کوي. وایي په دې وروستیو کې د ډېریو خلکو اقتصادي حالت خراب شوی او حتی د اړتیا وړ خوراکي توکي هم نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د نړیوالو سره تعامل وکړي او ځایي چارواکي دې مرستندویه بنسټونه دې ته وهڅوي چې د خلکو د کارموندنې او سیمې د پرمختګ لپاره یو شمېر حیاتي پروژې پلې کړي. د څمکنۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي خیاط خیل مشاد راډیو ته وویل
بیروزګاري خو بیخي اش ته رسېدلې ده، ځکه بیروزګاره خو دومره خلک دي باور وکړه چې یو څوک ډوډۍ نشي پیدا کولی. بیروزګاري زیاته ده، بس اسلامي امارت نه مونږ غوښتنه دا ده چې مملکتونو سره لیندین جوړ کړي، څه فابریکې څه شیان څه حساب چې وي هغه مو کړي چې خلکو کاروبار جوړ شي.
ځایي اوسیدونکی عنایت الله وایي ځوانانو څخه وخت عبث تیریږي، ځکه وزګار په کورونو ناست دي، تاوان کوي خو ګټه په لاس نه ورځي.
دلته بخی پروژې نشته، هیڅ کاروبار د ځوانانو دپاره نشته چې کوم تیز کاروبار وکړي، ځکه ټول خلک په کورو همداسې ناست، کاروبار خراب شوی دی، هر یو ځوان همداسې په کور ناست دی. خدای دې وکړي چې ټولو ځوانانو ته مزدوری پیدا شي.
د څمکنۍ اوسیدونکي وایي که ځوانانو ته سالمه بوختیا پیدا نشي، د نشه یي توکو د کارونې په ګډون په ډول ډول ټولنیزو بېلاریو روږدي کیدای شي. یو بل ځایي اوسیدونکی حبیب جان وایي
دلته اقتصادي وضعیت بیخي زیات خراب دی، دلته د ځوانانو کارونه نشته، د ځوانان ډېر په بد حالات کې دي. غوښتنه د امارت څخه دغه ده چې دوی دلته پروژې راوړي، ځکه ځوانان دلته ډېر زیات ځوانان دي کنه چې هغه بېروزګاره ګرځي، حتی کیدای شي چې د دې په نشه یي توکو مخته شي. خو د دغه حالاتو نه د دغه مجبورۍ د وجې خلک هر څه ته هڅه کولی شي.
ځایي خلک وایي ځوانان د کار دروندوالي او کموالي ته نه ګوري، ځکه کارونه نه پیدا کېږي. د څمکنۍ اوسیدونکی نو پیاخیل وایي
داسې ځوانان راځي چې مخکې بو چې وو په 1500 روپۍ به کار نه کول، اوس داسې خلک دي، داسې ځوانان راځي چې وایي چې په 3000 روپۍ کار در سره کوو په کالدارې، او داسې ځوانان راځي. او خلکو زمینه ډېره خرابه ده، بېخي وضعیت خراب دی. او باید چې د ځوانانو دپاره کاروبار جوړ شي او کاروبارونه روان شي. دغه ورځې نه بلې ورځ ته وضعیت خرابېږي، ځوانان نوره ژوبلېږي، نوره ژوبلېږي.
بلخوا د څمکنۍ ولسوالۍ مسؤلین وایي چې ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په لټه کې دي. د څمکنۍ مرستیال ولسوال قاري عزیز الله وویل
هغه ځوانان چې هغو په لوړه کچه تعلیمونه کړي دي، ځکه چې د ملک او د وطن داسې ځوانانو ته ضرورت لري، دا د ملک راتلونکی دی. راتلونکي دپاره به موږ دغه خلک چې هغه د پولیسو یا د اردو یا د په دې لوکو کې ګمارلی کېږي، اما کومې ادارو کې دوی دپاره موږ انشاءالله آینده کې ترتیب لرو چې هغلته یې وګمرو چې دوی ښه خدمات وکړي چې څومره دوی استعداد وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د خلکو روان وضعیت اندېښمنوونکی بللی. وایي افغانان له داسې ساړه او بې امکاناتو ژمي سره مخامخ دي چې تیرو 15 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر له یو نړیوال خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي 6 میلیونه خلک چې په خبرې ډېر لوړ شمېر دی، د قحطۍ او د بد وضعیت له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
د نجیب الله لوخیل رپورټو په ننګرهار کې د برېښنایي تذکرو یا پیژندپاڼو د ویش لړۍ چې زموږ وړاندې ځنډېدلې وه بیرته پیل شوې. په دې ولایت کې د احصایې او معلوماتو ریاست چارواکي وایي تخنیکي ستونزې حل شوي او خلک په ډېره علاقمندۍ د تذکرو د ویش مرکزونو ته ورځي او د برېښنایي تذکرو لپاره فارمونه ډکوي. بلخوا د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه باید زیات شي او دا چې ولسوالیو ته هم هغه وغځول شي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
په تیر جمهوري نظام کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شوې وه چې بیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته هم له یو څه ځنډ وروسته پیل شوه او خلکو په ډېره علاقمندۍ سره خپلې کاغذي تذکرې په برېښنایي پېژندپاڼو اړولې، خو د سمودې راهیسې دا لړۍ بیا درېدلې وه. په ننګرهار کې د عیسائی او معلوماتو ریاست مسؤلین وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ د تخنیکي ستونزو له امله درېدلې وه او اوس چې تخنیکي ستونزې حل شوي بیرته پیل شوي او خلک په ډېره علاقمندۍ سره د برېښنایي تذکرو لپاره فارمونه ډکوي. د یادې ادارې مسؤل جهاد الله نیازی وایي
زما ټولو هیوادوالو ته دا پیغام ده تر څو پورې د الکترونیک تذکرو مرکز ته مراجعه وکړي، کارونه په نارمل شکل باندې بیرته روان دي. یو موده کې زمونږ دغه کارونه درېدلي وو، اوس بیرته شروع شوي دي. کارونه انشاءالله ښه په نارمل ډول باندې روان دي. مراجعین راځي او هیله ده چې نور مراجعین هم راشي او الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي.
بلخوا د برېښنایي پېژندپاڼو غوښتونکي هم د تذکیرو د ویش بیا پیلېدو ته خوښي څرګندوي، خو له مسؤلینو غواړي چې په جلال آباد ښار کې مرکزونه زیات او دا چې د پېژندپاڼو د ویش لړۍ دې ولسوالیو ته هم وغځوي. دوه تنه یې وایي
لالپوری نہ راجی دلتا دغه کراگانی مصرفونه زخ دیدی مونږ دغه خواهش لرو چې دا سروسا ولسوالی وتا وګدش.
اوس مهال په جلال آباد ښار کې د برېښنایي پېژندپاڼو د ویش درې مرکزونه فعال دي. د ایسای او معلوماتو ریاست مسول جهاد الله نیازی وایي په مرکز کې د ایسای ملي اداره په پام کې لري چې په راتلونکي کې د برېښنایي پېژندپاڼو سیار ټیمونه ولسوالیو ته ورشي او خلکو ته د پېژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي.
امکان ولري چې په راتلونکي کې ملي اداره تصمیم ونیسي چې هغه ولسوالۍ چې هغه پر نفوسه اوسېږي، اما لاسرسی نه لري چې مراکزو ته مراجعه وکړي، ځکه د خلکو اقتصادي حالت د ستونزو سره مخامخ کېږي، چې د یو سیار ټیمونه جوړ کړي تر څو پورې هغه ولسوالۍ ته لاړ شي او هلته خلکو ته تذکرې وویشي.
د نیازي په وینا د یوې برېښنایي تذکرې اخیستل لس ورځې وخت نیسي، خو ځینې وختونه د مرکزي ادارې د چاپي زن له امله دا موده غځي زیگی، خو زیاتوی چی دوی هڅه کوي چی د مراجعینو کارونه ژر ختم کړي. د ذکر وړ ده چې د طالبانو حکومت د پاسپورت په شان برېښنایي تذکرې هم د تیر جمهوری نظام تر نیخان لاندې ویشي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکا ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی وسا رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا.
اومی لگو لو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی. په کورمه کې پرون په یو ورځ سلور ټریفیکی پیښه وشوه چې پکې دوه تنه مړه او سلور نور جوبل شول. په مړو او جوبلو کې زیاتره شمېر د ښځو دی. د دې ټریفیکی پیښو وجوهات د ګاډو چلولو قوانین نه عملي کول، د سړکونو خراب نظام او د ډرایورانو بې احتیاطي بدل کیږي. چارواکي هم دا مني چې په سیمه کې د ټریفیک قوانین سم نه دي عملي شوي، خو زیاتوي چې زیاتره د ډرایورانو بې احتیاطي د دې ډول پیښو سبب ګرځي. په دې کله نور حال سیمې نه د مشال اډیو خبریال طارق اورغزی را کوي چې د ټریفیکی پیښې پر مهال د امدادي کارکونکو په غږونو پیلېږي.
دا اوازونه په کورما کې د مسافر وړونکو په گاڑی لګیدل او د مړکېدل لپاره د بګن خلکو لخوا د شروع شوې هڅې دي. که څه هم د جمعې پر ورځ فلاینګ کوچ هغه گاډی له سوځېدلو بچ نه کړی شو، خو په کې سپاره ټول مسافر ترې محفوظ راځتلی. په همدغه ورځ په ګوساړ کې د ټرافیکی یو بل پیښه وشوله چې پکې دوه زنانه مړې او لس نور تنه. د زیارت پورز په پړاچینار کې پر بای پاس روډ لګاړي ټکر سره یو ماشوم په مړکېدلو د کرخیلو اوسیدونکو احتجاج هم کړی وو. ځایي اوسیدونکو او مشر صوبیدار جعفر حسین وایي د دوی کله پر بای پاس روډ پروت دی، خو سره مسله دا ده چې ورباندې ډریوران ګاډي تیز چلوي او د مخنیوي لپاره اقدامات نه دی اچل شوي.
یو اکسیډنټ دلته نه دی، بای پاس جوړ شوالو اتم مړی وشواله ته ایمو علاقے والا سوک نه دی والی ته ایمو کرخیلی کچ کینا والا هغه خپل علاقہ معلومه دی. صدق علاقے کې ابدی دی، دلته سکول دی، پلانکای دی، نه نه دی مو یا غام سمخ مخ کولا بو سوک برداشت دا اوس ګل غنټا ور کړي دغه خچو خوري خکړي ویتن.
په کورما کې لا اکتوبر 2023 کال را پدې خو د ټرافیکی و غټي پیښې شوې چې بګل صحت محکمې له خوا ورکړ شوی معلوماتو تر مخه تر او بیا زیات تنمتا مرگ جبلا اوخته. دا بگن اوسیدون که او مدنی فعال ریحان او رگزی مشال لڈیو تا دا اتوار پرز بیلی پا سیما که دا ترافیکی پیخو که دلو بنیادی وجی دادی چه حقل تا قوانین ندی عملی شوی، بلا دا علاقه سرکون خراب دی، ڈریوران بی اختیاطی کوی او خیری دا گارو پا وقت مرمت نکیگی
ڈرائیونگ لینسز انتہائی ضروری دی مو خال کو سر بیخی ڈرائیونگ لینسز نشتو چوک پی جندی ہم نہ دلتا فاٹا مرچ والا اغنا پاس ہم چھو دا ضروری و نہ گنالو سو موتا ڈرائیونگ لینسز اخستل ضروری دی
بلخوا پا دغڑا پا برا کرما کی دا ضلع انتظامی مشر امیر نواز خان مشال لڑیو تا دا اتوار پورس ویلی دا منی چی بسیما کی دا ٹرافیکی قوانین سم ندی عملی شوی خود ڈریورانو بے اختیاطی هم زیاد د پیخو سبب ګرځیدلی امیر نواز خان زیاتوی چونکی کورما یو قبایلی سیمه ده نو هغلته مخکې د ټرافیکی نظام سم نه و خو فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګړېدو پس اوس حکومت هڅه کوي چې ورو پرو قوانین ورو غځوي او حالاتو ته برابر وساتي چارواکي دا هم وایي په سیمه کې پر ټرافیکی نظام د پولیسو ترڅنګ عام خلکو د پوهاوي لپاره یو کمپاین چلولو پلان هم لري
یو سیمینار ارینج کوا چې د ډریوران او سیول سوسایټي په کې انوایټ کوا او د کې په مختلف حوالو سره مونږ بحث کوو خبرې وکړو چې د دې لایسنس د دې د ټریفیک اصول ټرانسپورټ ډپارټمنټ انوالومنت ټریفیک پولیس انوالومنټ د ټول په یوځای کې نو او د دې مخنیوي لپاره چې داسې لارې لیک جوړ کړو چې مستقبل کې د دې ټریفیک پیښې مخنیوي وکړي شي
په 2003 کال کې آئینی ترمیم تر منځوري دوه پس قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې چې کله ور شامل شوې نو نور حکومتي مقامو په شمول د پولیسو اصلاحات هم شروع کړي شول خو لا هم په پر ډول هغه هدف نه دی ترلاسه شوی په قبایلی سیمو کې د ټرافیکی پیښو مخه نیستلو لپاره داسې اقداماتو ته ضرورت دی چې ورسره پولیس با اختیار شي پر قوانین عام ولس پوهاوی ولري د سړکونو او نور نظام ټرافیکی اصولو ته برابر شي طارق ورک سے مشال ریډیو پیښور
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علی خان له دې ښار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم مشال ریډیو ووري چله حالاتو خبر شي زمنګ پرونی د سحر لنهو د ماخام تر شپګو بجو اوریدلې شي
مشال ریډیو دا پرون په پیښور کې د ادب امن او علم تر عنوان لاندې و ادبي میله جوړ شو او په یو ځای هوټل کې شوې د میله کې د لیکوالانو او استادانو په ګډون د مختلفو څانګو زده کوونکو هم برخه اغست و په میله کې استادانو د ادب امن او علم پر موضوع زده کوونکو ته ویناګانې وکړې زموږ همکار غلام غوث هم د میله ته ورغلیو دا رپورټ موږ ته لیږلې ده تر رپورټ وروسته مو استاد لپاره یو سندره هم ساتلې
په دې ونډه کې د ادبي لیکنو د لارې د بدامنۍ او جنگ په ضد په مزاحمت کولو باندې ټینګار وشو په دغه مهال لیکوال او څېړونکي ډاکټر سهیل مشال ریډیو ته وویل
تاسو کته دل پرون چې موږ له بهر نه کم خلک راتل پرویز هود بای وغیرہ هغه ته دا پته لګی د اسلام آباد ته دا پیغام یوړو چې پښتانه ژوندې قوم دی او دوی چې رین دوی خپل ادب چې رین دا امن سره تړي او عدم تشدد سره تړي نو په دې کې بنیادی متغیر چې رین خو ادب دی خو د ادب اثرات چې دین هغه بیا په عدم تشدد هم دی او په امن هم دی نو دنیا ته نړۍ ته دا پیغام رسول چې موږ زموږ ادب چې رین دا د عدم تشدد سره او د امن سره تړلې دي او دا دنیا ته رسول غواړي د دې زویم ډیر زیات ضرورت دی د داسې پروګرامونو لري په هر ولسوالۍ کې چې په هر ځای لکه دی چې
د پښتو ادب استاد او لیکوال اقبال شاکر مشال ریډیو ته وویل چې په دې ادبي میله کې د پښتو ادب د زده کوونکو نه علاوه د پوهنتونونو د نورو څنګه زده کوونکو په پښتو ژبه کې د لیک لوست زده کولو کې ډیره خوښي څرګند کړه
د دې کې دا سیشن چې د پښتو د لیک لوست په حواله سره وو ډیر زیات مهم په دې وجو چې په دې کې د پوهنتونونو هغه طالب علمان چې د جرنالیزم ډپارټمنټ او د انګریزي ډپارټمنټ او د نورو سوشل ساينسز ډپارټمنټ او نیچرل ساينسز ډپارټمنټ سټوډنټس په کې ناستو او په پښتو کې ډیر زیات دلچسپي واغستا د پښتو په حروف تهجی کې د پښتو په املا کې د پښتنو اتلانو په تذکرو کې د شان د پښتون ثقافت په مخدو حال کې ډیر زیات دلچسپي اوسته زما خیال دا دی چې دغه شانت کې غونډې دغه شانت ورکشاپونه دغه شانت ناستي په عمومي لیول باندې ډیر زیاتې پکار دي په حجرو کې پکار دي په بیٹکونو کې پکار دي په دې ګورنمنت کالجونو سکولونو کې پکار دي
په دې ادبي هلو ځلو کې برخه اخیستونکو ځینو زده کوونکو هم له مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي او دوی وویل چې د خپلو خیالاتو د اظهار کولو لپاره د ادبي هلو ځلو د دې پروګرام نه دوی ډېره زده کړه وکړه.
د انګلیش ډیپارټمنټ سټوډنټ ایم او زما چې دې نو پر موږ انګلیش ورکشاپ کړو او هغه کې زمونږ د امریکا نه پروفیسر سره آن لائن سیشن ہو این پس بیا زمنگا دا سواب یونیورسٹی وی سی ڈاکٹر ناصر جمال خٹک سر یو سیشن ہو اور امبی منگا وختل چ منگا دا ایونٹ ان کو دے اٹیک دا وجے خو بیا منگا وی چ لٹریچر چ دے دا یو ریزسٹنس دے اور منگا بوم دا شوکو کو ہر سمرا بم دما کی خو زمنگا چ کم وائس دے اغا ندی ختم در پکار اغا ام زمنگ لکل اور ام مکتب زمنگ باغ مخ کے راوری منگا ام دغه را پار کار کو چتا سب کوشش نہ پرے دے کو ہر سنگ ہاد آتی
زمانو ماسف دی جی د جنگ په ماحول کې جی صرف ادب چې کم دی کا نه دا د یو کردار دی لکه چې ادب چې کم دی دا یو داسې شی دی چې دا د جنگ ماحول کې د خلکو د ټینشن چې کم دی دا ریلیزر دی نو د جنگ په ماحول کې دا شی نه ډیر زیات ضروری دی چې د ادب خبرې وشي د موسیقي خبرې وشي د مینې خبرې وشي
په ادبی او کلتوري چارو لیکونکي شیر عالم شینواری مشال ریډیو ته وویل چې ځوانان په دا ډول کلتوري او ادبی هلو ځلو کې ډیره دلچسپي لري او په کار ده د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا دا ډول پروګرامونه په تسلسل سره ترسره شي.
موږ له پکار دی چې شعر او ادب نه علاوه نور خلک هم دلته راشي او په دې مجلسونو کې حصہ واخلي. نو زه ګورم چې ماشومان هم راغلي دي, په تھیټر هم خبره کیږي, په امن هم خبره کیږي, د دهشتګردۍ نه د ځان خلاصولو په حواله هم خبره کیږي. خو دا رنګارنګي دا رنګ را جوړول او دا خلک یو بل سره ملاوهل او کېناستل دا په فکر ګڼم چې دا ډېره زیاته ښکلې د خوشحالۍ خبره ده. د پېښور داسې حالات چې هغه د غم نه ډک دي, د لوګو نه ډک دي, د بارودو نه ډک دي, په دې کې د کتاب او د لفظونو د شعر خبره کول, د موسیقۍ خبره کول یا د خپل مسلې حل کولو په باره کې خبره کول امن ته راوستل دا ډېر لوی کار دی.
د امن او عدمي تشدد په اړه په دې ادبي میله کې نه یوازې په پښتو بلکې په اردو او انګریزي ژبه کې هم ځوانانو ته د خپل تخیل د اظهار کولو په اړه بیلابیلې لارې چارې وښودلې شوې او په رسنیو کې د لیکنو په اړه هم په دې کې بحثونه وشو. ولام غوس, مشال ریډیو, پېښور.
ਕਿਵੇਂ ਲੀਦੇ زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.